یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اوربند نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی و ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبرې وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرزالعمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دوه خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پر ورځ په قطر کې پیل شوې. دواړو لوریو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. د محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب ترڅنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 5 زامونو او 2 زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قمانداني ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې مساینه کتلان او بندي امیر شامران لوبډلې نن مبشین یوه بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به پیلوبې تلاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو په لړ کې د مساینه کتلان او د بندي امیر شامران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده د لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبې یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر 16 پیل شوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ هم دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې په کې ویل سوي ایران په پام کې لري یوه امریکایي ډیپلوماته د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخت ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد تیر مو وجل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلی دا سیره پرونه ستا چې ایران شایي د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنوی ته ویلي چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دی ویلي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13مه او له بهرانی سره د سپتمبر پر 11مه لاسلیک کړ. اسرائیل د دې تړون لمه خجمنه کړي چې د لویدیځ غاړې اشغال سوي سیمې به له خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا بل کبله شدیده بېوزلۍ 10% زیاته سوي او د واکسین ورځنۍ پوشش هم هغه حتی رقم سوی چې په 1990 کلونو کې و. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.5 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه دی عالی شورا مرستيال حاجی الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تازه څرګندونې هم در سره شریکو. په 19 بحث 15 دقیقې کې د اوربن مسله چیرې
د طالبانو جنو مشرانو دا خبره ازادي د سره په لایف کې وښودل. عوامل د موږ د جګړې یار تشخیصو ورسته بیا اوربن کوي.
دا به هم ووري چې د غزنی له شاره هندوان او سکان وتلې دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کړې. غونډه کوي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون د تماس ډلې لخوا ورستی شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع څارلې له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستی جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري. خدا غونډه شیبر صاحب د پرونی او د تیر ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تمه د په دې غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوه وړاندو غونډو کې د چې تماس ډلې کړې وي د چې او د چال چلند اصول او معیارونه او قوانین په کې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وځي شوی په هغه باندې سره بحث وکي او دغه ورستۍ کې که څه هم تمه و چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه پورې پیل کړي خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوې. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یو منی یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاندې ناجیان ولی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
تیر شپه نا وخت هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته خپل استولي پیغام کې ویل چې نن د سولې یعنی هدف پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصيلي خبري کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د پقطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول او راتلونکو غونډو او مذاکرات او محلوش په اړه باندې خبري شوې دي.
زهیرمل صاحب، مخکې تر دې چې حاجی صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بل پوښتنه شته چې د تګلار یا طرز العمل مهم ټکی تاسو تر لاسه کړی دي څه دي؟
بلی که څه هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلارې خوي چې رسنی زکی نه خو هغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړیدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس دلی او یادې د ولستنې غړیتوب لري دوه غونډې وشوي چې لومړی د اکشن به پورې زو دوی مې 13 شپه وا هغه معلومات چې موږ از په قطر کې د به خبره سرچینې لخوا تر لاسه کړي دا چې په دې تګلارې کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي یو بل ته متقابل احترام ولري یو بل نظریات ته احترام وکړي د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوه چې خبرې څوک کی څه ډول یو کی د غونډې اصول باید څه شوي او سی هغه البته د مذاکرات پر مهال باندې کله پیلږي دا مهم ټکی دی چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی
مننه ظهیر مل صاحب حاجی صاحب دین محمد د مصالحې دالی شورا مرستیال خبرونه ته شرح اخلي که په پیل کې د طرز العمل تراشو فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبري وزن ډېری
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ښکاره خبره ده چې د څه وړه موضوع نه درنه موضوع ده سموکات چې خلکو جوړ کړي او چې په یو ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کیږي او بل ورځ به په اجنډا یې او بیا به سم مذاکره شروع کیږي نو دا ګرین کارت دی دا د دې لپاره چې دوی سره خی او توافق ته ورسیږي چې په دې موضوع دی یو مجلس یا دوه مجلس کړي او یې وکړي دا ته یعنی د خبرې د ځندو معنا نه لري ځکه چې په مجلس کې اصول او طرز العمل دا مقاله په پرنس په اساس باندې نتیجې ترلاسه کیږي زه دا غوښنه کوم لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې کلچر ته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت کی او یو د بل خبره به اوري کنه اوري او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل دا ټول د سیند کې کدانی مجلس کې مراد مجلس ګډوډي دی او کدا مراد چې نو بیا مجلس خبرې چې وتا چې وکړي هغه هغه څه د نتیجې تر رسیدي
حاجی صاحب تاسو څومره اټکل کوي چې په طرز العمل څومره نوري خبرې کېدې شي
که زه فکر کوم چې که د اجنډا موضوع د دې سره شامل نه ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډیره برخه امکان د متوازن چې دا به تماس ګروپ په ذریعہ وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم سره رسیدل یا فلن کوم موضوعات موږ بحث ته راوچو چې د هغه نه موږ اجنډا معلومه کړو کنه نو دا دغه د دې سره ډیر مهم ټکی چې دی هغه دی او دا دغه خبره شاید ډیر وخت نه نشي دا د طرز العمل خبره
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کی طالبان څه غواړي
دقیق معلومات لرم خو څومره چې پیژم کچې ته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي نو یوازې اوربند باندې من باسو کو نور موضوعات باندې باسو نو کو خو معنا دا ده چې په فکر به وسی چې حکومت خپل ځان نه جنگ کوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته بغاوت نه شي ځکه دا د دې لپاره ما خپل خیال یا لکه هغه چې وایي چې د جګړې عوامل د بندیدلو هغه باندې باجاول خبره وشي چې دا طالبان موقف دی نو دې ځړو کې داسې یو لار کې دی چې د ډېر یو کریټیج باندې کار کوي او مجموعه باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي هغه کې د ټول شیان شامل وي یو د خبرو چې بیا په دې باندې باسو کې چې لکه چې په دې موضوعات خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي نو بیا وایي چې اوس کوم خبره اوله کوم کوم دوامه کوم کوم درېمه کوم هغه ته بیا اساني پیښې دي خو کده شي چې مثلا یو سره وایي چې دایما خبره وکړو لا بل فرینا نو دا باندې اعتماد نه
لري اجسه موتر بله بله اجسه موتر فکر نه کوي چې چرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خوابي دا به ډیر وخت ونیسي بهتره نه ده چې په یوه موضوع باندې امناو کې بیا دوه متلاړ شي بیا درې مت
نه نه چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعات باندې بحث کوو
نو خو کې دې چې په طرز العمل کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
یو اطمینان پیدا شي نه دلته لکه او اتر دوله مل خدا دی چې مثلا خبر ته بغوږ نشي د دقیقې درې دقیقې په خپل نظر وای او په دومره لو دغه باندې دین اخواته به ما اجندانه بنوځي دا دا تر دوله مل څنګه خبرې دي او اجنده دا یعنی یو څه فرق کوي خو ما مخیل چې زنه پیغام چې دی اجنده به د تماس ګروپ ته سپاري چې دوی سره ما ته نه کی او کنه ته موږ مجلس کې ورغانې باس کوي نو دا په هر صورت یعنې لکه خبرو کې ګړ طرف ته یو د اطمینان په کار دی چې دا خبرې موږ مخکې بیایو او بل اخره په خندونو باندې کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره حل لارې لټو نو چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحه د عالی شورا مرستیا
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس د رادیو په منځني صف د ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او سم اقتصادي خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.1% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر او 5.5% ته راښکته شوی.
دغه سکتګي چې دا سکتګي په د کووډ 19 یا د کووډ 19 ناروغي د وجې څخه چې دا یو جهانی او منطقي مشکل را منځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکمخت خبر ورکړ. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% ته یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.9 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوي خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري زر راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې به څک کال 15% چونه وریجې حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنچل ګذرې پښتون زرغون اوبې چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینډن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي دغه زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او دغه راز د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.4 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.68 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنې لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینو موضوعات څېړلې دي، خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیماني د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلومات د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټوډیو کې راسره دی انسب په دې اړه نور تفصیل سره.
ډونالډ ټرمپ پرون وخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران له داسې برید سره مخ شي چې د په وینا په ستروالي کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی و. ټرمپ ایران ته د خبرداري په داسې وخت کې ورکړي چې د پولیټیکو په نوم باندې خبرونه د هغه د او پاړه رپورت ورکړي چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړي د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری بلل کیږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د ریپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده، او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلی او د امریکا د استخباراتو رپورټونه یې کتلي دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبی افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې یا پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډیر واضح شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپله د امریکا سفیره لانا چې په جنوبی افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دی. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورناوه چې په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او بخې په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی وو. نو دا نوې څه دي چې اوس پکې په دغه قضیه کې را مخې ته کیږي.
مننه انسب، و امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ کې دغه چخصتو په نیت برید وکړ له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفي کې دوه باندې لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نجس صاحبي کتنه کوي.
800 رسپانی د یو شمیر هغو طالب چارواکو سرګندونی راخستی چې ویلی د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. رسپانی لیکلی طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید پکې بدلون راشي. خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کې چیرې طالبان پلمې جوړول پریدي دا به سولې ته لار هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوی او کچیرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دینی علماو سره دې پرې خبري وکړي او له هغه پرته دې د قانون بیا ځلي ولولي او خپل غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هیوا دولتي ورسپانی هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلی ده. ورسپانی پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکي په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی، هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن لوري په هیڅ ډول سوله نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقاله کې راغلي له سولې سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بې باورۍ فضا پیاوړې کړي، خو په کار ده چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه رامخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورسپانې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورسپانې ادعا کړې چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې څېرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې بیا نورې څېرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس وزیران د ویش پر بنسټ راغلي او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو رسپانډ چنګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري. هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی، د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو تر دولس نیمه بجو وروسته او په دې بحث کې د اوربان مسله څرګل شوې ده. ولی په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوی او ترمنس تر دې مهاله د اوربان په مسله باندې بحث شوی دی او اشاره هم ورته شوی دی. بحث البته نه دی شوی، په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و. ولی تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوی نه دی چې اوربان وکړي. خو اوس غزنی ته مخ کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپل تللو هیوادو پسې تللو هیوادوالو پسې زیات خپه دي. حبیب رحمان تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کړي هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابېل ولایتونو هندوان او سکان د نامنې لوجې هندستان ته کډه سوې دي. دا روان المریزي میاشتې په 14 نیټه د افغانستان پولیسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو تازه نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته ویل چې په 13 یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو 150 کورنۍ د نامنوی لامل هندستان ته کډه سوی دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنۍ شمیر 21 تر اټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډیر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسید. حاجی بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخ پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له 13 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډیر بے ضرره خلک دي. ډیر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلن شي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډیره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډیر ښه ژوند تیر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډیره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنویو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدې ته مشخصې وي، اوس په هغه هم داسې خالی پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو ترڅنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پر استولې سمس کې لیکلي دي. اول باید اوربان وشي، بیا د سولې خبرې. ولی شاله هلمند لیکي افغان ول سولې کوي، نو باید سولې وشي. عبدالعزیز خالب له مارچې ول سوالي لیکي د روزګان په دی راوت کې مکمل اوربند دی د دولت او د طالبانو په ترمنځ د پوینه. عبدالرحمن پراستو لیسمس کې لیکلي دي ک طالبان ژر تر ژره اوربند و نکړي دا په دې معنا ده چې دوی سوله نه کوي. خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشتي. بی بی سلیمه د زابل ولایت د کلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پر اطلو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشریات بن شي. البته دا د دې نظر د خود ازادي راډیو ستاینه هم په خپل راستو ول اس ام اس کې کړې ده. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنا نه لري. د اوربند پاړه وړاندې په خبرونه کې